آغاگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کلرو د داعش وسلوالو په ننګرهار کې ولس افغان عسكر وژل دي د پاکستان د سند په ایالت کې په پرونی چاودنې کې د وژل شو کسانو شمیر اتیا و ته رسیدلی دی د سوریه حکومت او د مخالفینو د سارنې ګروپ د الباب په خار باندې چې د اسلامي دولت د ډلې په کنټرول کې دی د ترکیې بمباری د سوریې د خلکو په ضد جنایت بللی او غندلې دي د برتانیې پخوانی صدر اعظم ټونی بلیر د خپل هیواد نه غوښتي دي چې د اروپایي اتحاد نه د وتلو په حق له سره غور وکړي په دې خبرونو کې په راپورټونو کې یو مسله دا ده چې د بغلان یو شمیر فرهنګیانو او مدني مبارزینو د هیواد د اوسني نظام نه د ملاتړ په خاطر د افغانستان پوزونو پوستو ته ورغلل او هغوی ته ډاډ ورکړ چې ورسره ملګری دي د افغانستان د جمهوریت ریاست مانی د پاکستان د پوز لخوا دغه هیواد د سند په ایالت کې د ځانمرګي برید نو وروسته د افغانستان سره په تور خاموس پین بولدک کې د دروازو تړل د ستونزې حل نه غني او وایي چې په دې حق لبایت غور شي د دې او نورو رپورټونو د تفصیل لمخ کې زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایي د ننګرهار د ولایت چارواکي وایي چې د داعش جګړه مارانو په تازه برید کې لګ تر لګه اولس افغان عسكر وژل دي د غبرید د جمعې په شپه د ننګرهار د ولایت د هسکی مینې په ولسوالۍ کې شوې ده د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبیح الله زمری د امریکا غږ ته وویل چې د داعش جګړه مارانو د افغانستان د قواو یو پوستنی ولیده او اولس پوځیان وژل دي دغه خبره د افغانستان حکومت یوې بلې منبع هم تایید کړې ده د اسوشیټډ پریس اژانس هم د یو چارواکي لخلې ویل دي چې په برید کې اولس افغان عسكر وژل شوی دی په ختی زون کې د ملي اردو د 201 سیلاب قول اردو د دویم لوا قومندان بریج جنرال محمد نسیم سنگین ویل دي چې 13 شپه د هسک مینه د ولسوالۍ د ګورکی په ساحه کې دیش د داعش وسوال وژل شوی دی خود ننګرهار د والی نتاقت الله خوګیانی بیا ویل دي چې 13 شپه په هسک مینه کې د داعش او حکومتي قواو ترمن سخت جګړه وشو چې د دواړو خواونه پکې خلک مړه او زخمی دي اغه د حکومتي قواو د تلفاتو دقیق ارقام نه دی خوده خاغلی خوګیانی ویل دي چې د عملیاتو په ترڅ کې د داعش او وغړی ژوندینه ول شوې دي د افغانستان د جمهوریت ریاست د مانی دفتر ویل دي چې د پاکستان د پوز لخوا دغه هیواد د سند په ایالت کې د ځانمرګي برید نه روسته د افغانستان سره په تورخم او سپین بولدک کې د دروازو تړل ستونزې نه حل کړي د تروریزم د زالو پړنګولو باندې ټینګار کړی دی د افغانستان د جمهوریت ریاست د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوی نن د جمعې په ورځ د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د اسلامي دولت یا داعش ډله د افغانستان او پاکستان د ګډ دښمن په توګه پیژني خاغلی مرتضوی وویل د افغانستان حکومت داعش او نورې تروریستي ډلې د افغانستان او پاکستان د ګډو دښمنانو په توګه پیژني او ټینګار کوي چې د سرحدونو تړل د ستونزې حل نه دي موږ باید د تروریستي ډلو د زالو په تړلو باندې ټینګار وکړو او په دې برخه کې د صداقت او جدیت نه کار واخلو د پاکستان د پوز په بیان کې راغلی دي چې د امنیتي دلایلو له مخې افغانستان سره خپل سرحد په عاجله توګه تر بل امر پورې تړلی دی د پاکستان د سند په ایالت کې د لال شاباس قلندر په زیارت باندې د برید مسولیت د اسلامي دولت د خراسان د ولایت ډلې په غاړه اخیسته دی او وایي چې لږ تر لږه 15 اویا تنه پکې وژل شوي او 250 ټپیان دي موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو د پاکستان د سند په ایالت کې په پرونی چاودنې کې د وژل شو کسانو شمیر اتیا و ته رسیدلی دی د اسلامي دولت یا داعش د لویلې دي چې دا بریټ هغوی کړی دي په همدې حال کې د سیمایزو پولیسو مشر ویلي چې په دې بریټ کې 2500 کس جوړل شوی هم دي دا زیارت زیاتره د شیعاګانو د شیعاګان د عبادت لپاره ورځي. د اسلامي دولت یا داعش ډله شیعاګان مرتدان ګڼي او وخت نا وخت ور باندې حمله کوي. په همدې حال کې جمهور رئیس اشرف غنی د غبرید غندلې ویلې دي چې د هیواد امنیتي قواوې د اسلامي دولت د ډلې په شمول چې د دې برید د کولو ادعا یې کړې ده د ټولو سختدري زډلو په خلاف جګړه کوي. پرونه برید د پاکستان د سند په ایالت کې د عثمان مړوندی په زیارت کې وشو چې شهباز قلندر باندې هم شهرت لري. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د سوریه حکومت او د مخالفینو د سارنی گروپ د الباب په خار کې چې د اسلامي دولت د ډلې په کنټرول کې ده د ترکیه بمباری د سوریه د خلکو په ضد جنایت بللې او غندلې دي. د ترکیه عسکرو او د مخالفینو وسلوالو چې ائتلاف ورسره ملګری دي د سو هفتو رئیس د داعش نه د الباب د خار د بیرته نیولو د لپاره تعرضي عملیات پیل کړي دي. په دې جګړو کې تر اوسه پورې سلګونه خلک وژل شوي دي. د سوریه د بشري حقوقو د سار رلی ویل چې ترکیه د چهارشنبه د ورځې رئیس په الباب باندې هوایی بمباری پیل کړی دي. 15 سلويختنه په دې هوایی بمباریو کې وژل شوې دي. ترکیه غواړي چې خپل سرحد سره نږدې سیمه د داعش د وسلوالو نه پاک کړي. د سوریې خارجه وزارت نن دغه بمباری وغندله او هغه د سوریې په ارضي تمامیت تیرې وباله. سوریې دغه سوریې د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د امنیت د شورا رئیس ته لیکونه استولې دي او د حمله غندلې دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. فکر کیږي چې ایران د نړۍ د طبیعي غازو ستري ذخیرې لري، خو بیا هم اله د خپل کورنی مصرف تقاضا ور باندې پوره کوي. د تهران د اټومي پروګرام د موافقې نه وروسته چې ملګرو ملتونو املاتر کړی دی، بین المللي اقتصادي بندیزونه لري شوې دي او دا هیواد کوشش کوي چې د تیلو د ساحو په پرمختګ کې بین المللي پانګې اچونې جذب کړي او خپل زیربناوې عصري کړي. د پټرولیمو د چارو وزارت په دې هفته کې د آلمان د فرانکفورت په ښار کې د ایران د طبیعي غازو د کانفرنس په جوړولو کې مرسته کوي چې په حکومتي ارقامو او خصوصي پانګو اچونو باندې پکې رڼا واچول شي. د برتانیې په خاني صدر اعظم ټوني بلیر د خپل هیواد نه غوښتي دي چې د اروپایي اتحاد نه د وټلو په حق له سره غوړو کې. خاغلی بلیر نن د جمعې په ورځ په دې حق خپل مبارزه شروع کړه او کوشش کوي هغه کسان د ځان سره ملګری کړي چې غواړي برتانیا دی په اروپایي اتحاد کې پاتې شي. بلیر ویلي دي هغه کسان چې د اروپایي اتحاد نه بیلیدل نه غواړي په کار دي چې غوږونه واورېدل شي. د برتانیې دغه پخوانی صدر اعظم همدارنګه وویل چې د محافظه کار ګوند حکومت دا هڅې چې برتانیا د اروپا نه بیلوي راتلونکو نسلونو ته زیان رسوي او په هیواد کې هم د خلکو ترمنځ د بې اتفاقۍ سبب کیږي. د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د ملي امنیت د مشاور مایکل فلین چې په نیوي حکومت کې د کرملین ډیر نږدې دوست ګڼل کېده د استعفا نه وروسته په احتیاط سره عکس العمل څرګند کړی دی. ټرمپ په دې هفته کې د کریمیا په باره کې سخت دریځ غوره کړ چې دی هم په روسیې کې الی ګډوډ کړي او امریکا په هند کې د F-14 الوتکو په جوړولو غور کوي. د متحده ایالاتونو د دفاع شرکت لاکهید مارتن وایي چې د هند او امریکا حکومت دغه شرکت په هغه وړاندیز باندې خبرې کوي چې F-14 جټ الوتکې په هند کې جوړ شي. دغه شرکت مشر رامډل هاورد د هند بنگلور په ښار کې د هوایی وسایتو او تجهیزاتو په یو نندرتون کې دا خبره کړې ده. خاغلی هاورد د هغې پوښتنې په ځواب کې چې دا څرګندونې وکړي چې آیا دا وړاندیز خو به د جمهور رئیس ټرمپ د هغو څرګندونو خلاف نه وي چې وایي امریکایي شرکتونه د له هېواده د باندې پانګې نه اچوي او خلکو ته دې په ملک کې دننه د کار زمینه برابره کړي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیونه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. پر پټونو کې نن اوله مسله دا ده چې مخکې تاسو خبرو کې هم واوریدل، د افغانستان د جمهوری ریاست مانی ویلی دی چې د پاکستان د پوز لخوا د دغه هیواد د سند په ایالت کې ځانمرګي برید نه روسه د افغانستان سره په تورخم او سپین بولدک کې د دروازو تړل د ستونزې حل نه دی او د تروریزم د زالو پړنګولو باندې ټینګار کوي. اکرام شینواری د کابل نمنګ ته رپورٹ را کړی دی.
د افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د پوز لخوا دغه هیواد د سند په یالت کې د ځانمرګي برید وروسته افغانستان سره په تورخم او سپین بولدک چمن کې د دروازو تړل د ستونزې حل نه ګڼي. د افغانستان د جمهور ریاست د وایان مرستیال شاه حسین مرتضوي د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې افغان حکومت د اسلامي دولت یا داعش ډله د افغانستان او پاکستان د ګډ دښمن په توګه پیژني.
حکومت افغانستان داعش و سایر گروه‌های تروریستی را به عنوان دشمنان مشترک
خغلی مرتضوی ویل افغان حکومت داعش او نور تروریستی ډلې د افغانستان او پاکستان د ګډو دښمنانو په توګه پیژني او ټینګار کوي چې د سرحدونو تړل د ستونزې حل نه دی. موږ باید د تروریستي ډلو د ځالو په تړلو د دغې پدیدې پر وړاندې په مبارزه کې خپل صداقت او جدیت څرګند. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې د امنیتي دلایلو له مخې افغانستان سره خپل سرحد په عاجله توګه تر بل امر پورې تړي. د پاکستان د سند ایالت په سیوان کې د لال شاباس کلندر په زیارت باندې برید چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت یا داعش خراسان ولایت په غاړه اخیستی لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 250 نور ټپیان شوي دي. په روانه اونۍ کې د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې په ځانمرګو بریدونو او چاودنو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال آصف غفور د دغو بریدونو عاملین د پاکستان دښمن قوتونه بولي چې د جنرال غفور د ادعا له مخې په افغانستان کې پټنځایونه لري. په ننګرهار او کندهار کې سیمه ییزې چارواکي وایي چې پاکستان سرحدي ځواکونو ورته تېره شپه ناوخته افغانستان سره د نامعلومې مودې دپاره تورخم او سپین بولدک چمن د سرحدونو دروازو تړلو خبر ورکړی و. نن دا دواړه دروازې د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې وي. جمهور رئیس محمد اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په جلا جلا بیانونو کې د لال شاباس کلندر په زیارت برید غندلی دی. جمهور رئیس محمد اشرف غني ویلي چې سوپیان تل د سولې او ورورولۍ ترویج کوونکي دي او تروریستانو یو ځل بیا ثابته کړه چې هغوی په اسلامي او انساني ارزښتونو باور نه لري او دا ډول اعمال په هیڅ دین او قانون کې د توجیه کیږي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د پیښې د قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د بلې خوا دغه برید وروسته د پاکستان پوځ په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت یو ډیپلومات د پاکستان د پوځ مرکزي قوماندانۍ سندن ورغوښتی و او ورته یې شپږ تنو هغو وسلوالو د نومونو لیست سپارلی چې د پاکستان د پوځ د ادعا له مخې په افغانستان کې دېره دي او له دغه هیواد څخه په پاکستان کې تروریستي فعالیتونه تنظیموي. د دغه لیست د سپارلو لږ وروسته د پاکستان د صدراعظم د بهرني او ملي امنیت چارو سلاحکار سرتاج عزیز د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار محمد علي پتمر سره چې اوس مهال جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د جرمني په سفر کې ملګری دی په ټلیفون خبرې وکړې او دغه شپږ تنو په اړه هم هغه ته معلومات ورکړ. افغان حکومت تر اوسه د پاکستان له خوا د شپږ وسلوالو پر وړاندې د اقدام او د افغانستان له خاورې څخه د کار اخیستنې د ادعا په باب څه نه دي ویلي. د جمهور رئیس دوهم مرستیال شاه حسین مرتضوي امریکا غږ سره په خبرو کې ویل چې دغه سیلس لار تندې رسیدلې. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې هر ځل چې په پاکستان کې تورستي بریدونه ترسره کیږي د پاکستان پوځ په یو ډول سره دغه بریدونه اړیکې افغانستان سره تړي. د افغانستان د چارو یو سیاسي کارپوه احمد سیدی وایي چې د لارو تړل افغانان ته د ستونزو تر څنګ پاکستان ته هم اقتصادي زیان رسوي.
داعش هم دغه پرابلم مندي په دې حالت کې تورخم او سپین بولدک دروازې تړل هم د افغانانو په ضرر کې دي هم د پاکستانیانو په ضرر کې دي.
په ورته وخت کې د ننګرهار ولایت په یو سرحدي ولسوالۍ د ډیورنډ کرښې لاغه علاقه 200 پورې توغندي ویشتل شوي دي چې له امله 2 تنه ټپیان شوي او تر سلو پورې کورنۍ له خپلو مینو بې ځای شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په بغلان کې یو شمېر فرهنګیان او د مدني چارو مبارزین د حکومت سره د ملاتړ د سرګندولو لپاره د افغانستان د قواو پوسټو ته ورغلي دي او هغوی ته د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. ګل رحیم نیازمند د قندوز نه راپور راکړی دی.
د بغلان فرهنګیانو، مدني فعالانو او عامو خلکو د یوې غونډې په ترڅ کې په دغه ولایت کې له افغان ځواکونو او موجود نظام څخه د ملاتړ اعلان وکړ. دوی ویل چې په بغلان کې په لسګونو د امنیت قوماندانان او والیان په تیرو 15 کالو کې تبدیل شول، خو هیڅ یو د امنیت د ټینګښت لپاره هڅه ونه کړه. نو د دې پر ځای چې د والیانو او امنیت قوماندانانو پر خلاف شکایت وکړي، باید ملاتړ یې وکړي او د چارو د سمون لپاره ورسره ملګري شي. د سیمې یو تن سپینګیری محمد لا احمدی راټول شو خلکو ته د سی ویل
کماندان های ولایت، رئیسای امنیت، ولی های ولایت، سای منصبای ما به همکاری
د امنی کماندانان، والیان، د ملی امنیت رئیس او سای منصبان زمون لا تړ ته ضرورت لري. دا چې هر ورځ شکایت وکړو څه به وکړو؟ نه والیان متبدل کړل، کوم امنیت راغی؟ څوار لس د امنی کماندانان تبدیل شول، کوم امنیت راغی؟ ل دې پرته بل لار نشته چې ملاتړ وکړو. د بغلان یو تن فرهنګي وحید الله تنویر وایي چې ځوانان او فرهنګیان د ملي ځواکونو ترڅنګ ولاړ دی او له مخالفینو سره جنګیږي. تنویر زیاته کړه چې دوی قلم او کاغذ لري چې د ملي ځواکونو په طرفدارۍ به ترې ګټه واخلي.
جوانان برومند و با عزت و غیور ما در کنار برادران
زمان پیاوری زوانان د خپل ملی ځواکونو ترڅنګ له مخالفینو سره جنگیږي. موږ له خپل ځواکونو څخه په کلکم لاتړ کوو. زمان توان قلم جبه و احساسات دي چې هر وخت له خپل ځواکونو څخه ملاتړ کړي. د بغلان ولایت فرهنګیان د مدني ټولنو غړي او یو شمیر عام خلک په داسې حال کې په دغه ولایت کې له افغان ملي ځواکونو څخه د ملاتړ غږ اوچتوي چې د بغلان مرکز پولیخمري ته نږدې ولسوالۍ او سیمې د دولت د مخالفینو په لاس کې دي. د بغلان د امنیه قماندان نور حبیب ګلبهاري هم د خلکو سره ژمنه وکړه چې پولیس به د خلکو د امنیت لپاره هڅه کوي. هغه په وسلوالو غږ وکړ چې باید له خپلو خلکو سره یو ځای شي او له جګړو لاس واخلي. د بغلان د امنیه قماندان نور حبیب ګلبهاري وویل چې د دغه ولایت خلک د ولسی پاڅون لاړخه د پولیسو او افغان ځواکونو ملاتړ کوي او دوی له خلکو مننه کوي چې د مخالفینو پر وړاندې پاڅون کړی.
مردم بغلان که توسط تیزش های مردمی در پولی نیروهای امنیتی و
در بغلان خلق چه دو لسی پاتون پا زریعه دخپل و ملیز و کون و ترسنگ و دریدلی او حقا لویت توتیت چه دو بغلان سقوط و ناکام اکده. دوی جمنه کوی چه دخلق و ترسنگ با و دریگی و دخپل و زوکون و پا زریعه با لدغ خارچخا دفاع کوی. د قندوز خلکو تیر ورځ له چارواکو څخه د خپل ژوند د مسؤلیت غوښتنه کړې وه او په بغلان کې تیر اونۍ د ولایتي شورا غړی عالم جان مجاهد پر لوی لار د حسین خیلو په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو لخوا ووژل شو. د دغو دواړو ناامنه ولایتونو عام خلک وایي چې د راتلونکي پسرلي پر وخت که افغان ځواکونه په بشپړ قوت سره د دغه ولایتونو دفاع ونه کړي نو کېدای شي چې سیمه د مخالفینو لاس ته ورشي او د خلکو ژوند او سرمایه له ګواښ سره مخ شي. گلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
هغه افغان مهاجر کورنۍ چې د پاکستان نه د پکتیا ولایت ته ستنې شوې دي وایي چې ماشومانو ته د پولیو واکسین په سمه توګه نه رسیږي، مګر د روغتیایي چارو مسؤلینو د جدي الوزلو خبر ورکړی. ابراهیم رحیمی رپورټ را کړی دی.
د حبیب الرحمن کورنۍ سمه د وړاندې له پاکستانه پکتیا ته راستنه او د مرکز ګردیز اړوند د شقدم په سیمه کې اوسي. د دوی سیمه نسبي غرنۍ ده او په ژمی کې د واورو له امله ښار ته ډیر نشي راتلی. حبیب الرحمن وایي چې د کورنۍ مشران غړي د واکسین پر اهمیت پوهیږي، خو له هغه وخته راهیسې چې له کډوالۍ راستنه شوي ماشومانو ته یې د ګوزن ضد واکسین نه دی تطبیق کړی.
دغه نوی کوم ماشومان چې پیدا سي نو دا خو موږ ډیر کوشش کوو چې موږ شپخانې ته یوسو، شپخانه کې واکسین کوو. د زمې د خوانه خو د موږ خپل د سي غرنۍ سیمه ده، بیا د واورو طرف د سرکول طرف ډیر مشکل دي موږ سره. د زمې د خوانه د موږ سره ډیر مشکل دي، اکثره ماشومان موږ نه پات کیږي به واکسینه.
د پکتیا سید کرم موسیدونکو حمید جان شپږ میاشتې مخکې له کډوالۍ راستون شوی. د امریکا غږ ته وویل چې د راستنېدو پر مهال په تورخم کې ماشومان واکسین شوي، خو کلیته یې تر اوسه واکسین والا نه دی ورغلی.
15 تنه ماشومان دي موږ خپل کور کې، او دغسې یو 15 کور نور هم راغلي وو موږ سره چې په کلي کې دي. هغو ته هر کور کې 15 نفره ماشومان شته، نو هیچا ته هم واکسین نه دی لګول شوی. لومړی نفر ته وي چې موږ ته راغلی زموږ غږ دې خپور کړه، نو دا به تاسې خپور کړئ او روغتیایي ټیمونو سره وګیږئ چې موږ کلي ته راشي او دلته ماشومانو ته واکسین ولګوي.
په همدې حال کې د پکتیا د کتلۍ معافیت مسؤل ډاکټر حبیب محمد منی چې ټول راستنو شو افغان ماشومانو ته واکسین نه دی رسیدلی، خو په دې برخه کې د لازمو تدابیرو نیولو خبره کوي.
چیرې چې واکسین ونه رسي خامخا هغه ماشوم په همدا ویروس باندې یا په همدا پولیو یا فالج باندې اخته کیږي. نو موږ خواهش تقاضای ټول خلک نه داسه نه ده که نوې خلکی که مهاجر راغلی وي، موږ تقاضا همدغه دی چې وروره واکسین هر چیرې رسیږي.
مدنی فعال سلیم وپا بیا د ګوزن یا د ماشومانو د فلج ناروغۍ په محوه کېدو کې د روغتیایي کارکوونکو تر څنګ د خلکو ونډه هم ډیره مهمه بولي.
د خلکو مسؤلیت دا دی چې دوی باید واکسین په منظمه دوره کې باید خپل ماشومان واکسین کړي، ازیری کړي، او مثلا کازیر نه کړه خدای مکان د دوی ماشومان کلاګنه پات کیږي له واکسین څخه دوی هغه د مایوبیت لستونځ سره مخامخ کیږي.
پولیو یا ګوزن ساری معلولونکې ناروغي ده چې له 15 ښکته عمر لرونکي ماشومان ورسره زیات مخ کیږي. دا ناروغي هیڅکله علاج نه لري، مګر د مخنیوي یوازینۍ لاره یې دوه څاڅکي واکسین دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
پاکستان څخه راستنېدونکو افغان ماشومانو ته اوس په پاکستان کې د پولیو څاڅکي یا د ګزان د مخنیوي واکسین نکېږي. هغه مهاجر کورنۍ چې له پاکستان نه افغانستان ته راستنېږي، هېواد ته له رسېدو سره سم خپل ماشومانو ته د ګزان ضد واکسین وکړي او د فلج له ناروغۍ نه یې وژغوري. زه ډاکټر نسرین اوریاخیل، د کار او ټولنیزو چارو وزیر.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو خبريږي. د نړۍ هغه نه هیوادونه چې میندې او ماشومان د زیږیدنې په وخت کې د مرګ د خطر سره مخ وي، پریکړه کړې ده چې د مور او ماشوم د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره به شرایط ښه کوي. دغه نه هیوادونه چې دوی د آسیا او اوو نورې د افریقا په لوی وچه کې دي، پلان لري چې په زیږنتونونو کې امکانات او اسانتیاوې زیاتې کړي. د امریکا غا خبریال کارل پیرسن رپورټ را کړی دی.
دا د یو نوي زیږیدلي ماشوم د جړه غږ دی. د دې غږ اوریدل د ډاکټرانو او میندو لپاره ښه خبر وي، ځکه د دې نه معلومیږي چې نوی زیږیدلی ماشوم روغ صحت لري. که په زیږنتون کې نرسان یا نرسان ښه روزل شوي وي، نو سم دستي د ماشوم د پوزې نه اوبه او نور مایعات پاکوي او د یو ماشوم ژوند پرې ژغورل کیږي. په زیږنتونونو کې دوه نور شیان چې د مور او ماشوم د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ډېر اړین دي، اوبه او برېښنا دي. دغه دوه شیان په هغه وخت کې د یو مور ژوند ژغورلی شي کله چې د زیږون نه وروسته خونریزي ولري. د برېښنا او اوبو د موجودیت له برکته ډاکټران کولی شي که ماشوم په خپل ټاکلي وخت نه پیدا کیږي او یا څه مشکلات پیدا شي، جراحي عملیات کوي چې هم د ماشوم او هم د مور ژوند بچکوي. خو د نړۍ د ځینو هیوادونو په روغتونونو کې نه یوازې دا چې برېښنا او اوبه نه پیدا کیږي، بلکې روزل شوي ډاکټران او قابلګانې هم پکې نه وي چې په عاجلو حالاتو کې د مور او ماشوم ژوند بچکي. ډاکټر فلیوا بوستیرو چې د روغتیا په نړیوال سازمان یا WHO کې د کورنۍ، میرمنو او ماشومانو د روغتیا د څانګې عمومي مشره ده، امریکا غږ سره په مرکې کې په دې ټینګار وکړ چې دغه شیان په روغتونونو کې څومره مهم دي.
In the year 2016, we have almost 6 million children under the age of 5 years that lose their life.
د هغو معلوماتو پر اساس چې موږ تر رسیدلی په 2014 کال کې په ټول نړۍ کې تقریبا 6 میلیونه ماشومان مړ شوي چې عمرونه یې د 50 کلونو نه ټیټ و. موږ ته دا هم معلومه شوه چې شاوخوا 300,000 مېرمنې د زیږون پر وخت د مشکلاتو د پیدا کېدو په خاطر مړ شوي دي. د روغتیا نړیواله اداره یا WHO او د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف د افریقا د لوی وچه د نهو او د آسیا د دوه هیوادونو سره کار کوي چې د زیګون د زیګون ورسته او د امیندواري پر وخت په روغتیایي لحاظ د میرمنو او ماشومانو پوره خیال وساتل شي. په وړاندیزونو کې ویل شوی چې په ټولو روغتونونو کې د مجهز وسایل او هر وخت برېښناوي، او هغه نرسان او ډاکټران چې په روغتون کې کار کوي باید په سمه توګه روزل شوي وي. په عمومي ډول میرمنې د ماشوم د زیږولو پر وخت زیات د مرګ د خطر سره مخ وي، او ماشومان بیا د پیدا کېدو نه وروسته په لمړنیو څو ورځو کې زیات د مرګ د خطر سره مخ وي. ماشومان حتی د پیدا کېدو نه څو میاشتې وروسته هم د مرګ د خطر سره مخ کېدای شي. ډاکټر بوریسو وایي د دغو خطرونو د مخنیوي لپاره پکار ده چې میندې په دې پوه شي چې د کورونو پر ځای په روغتون کې ماشومان وزیږوي.
The dynamics that we are trying to create is to have the partners and players within each country.
میرمن بیروستو همدارنګ وای چې د نړۍ هغه نه هي وادونه چې د مور او ماشوم مړینه پکې زیاته ده، پلان لري چې تر دې وروسته میرمنې وهڅوي چې د زیګون پر وخت په کور کې پاتې نشي بلکې روغتون ته لاړ شي. دغه نه هي وادونه چې د مور او ماشوم مړینه پکې لوړ ده په آسیا کې هند، بنگلاديش او په افریقا کې د آج ساحل، ایتوپیا، غانا، ملاوی، نایجیریا، تانزانیا او یوګانډا دي. دا هیوادونه پلان لري چې په راتلونکو 50 کلونو کې د مور او ماشوم مړینه سمه نیمایي کم کړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د هغوی وروستی هدف دا دی چې د هغو ناروغۍ له وجې د مور او ماشوم مړینه په بشپړه توګه پای ته ورسوي چې مخنیوی یې کېدلی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com
زبل الخان د ایران د ترن ته ټلیفون کولیګم
شفیق الله احمد د ننګرهار
علي محمد له زابل نه خبرې کوم
سوانی خبرې کوم سفری له سوالاینه
آشنا رادیو ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني دغه سلامونه وړاندې کوم
کتا سو هم غړی د آشنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202419311 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190001001
د خبرونه په ورستۍ شیبو کې د دې ساعت د خبرونو لنډیز لرو د داعش وسلوالو په ننګرهار کې د افغانستان ولس عسکر وژلي دي د ننګرهار د ولایت چارواکو ویلي دي چې د داعش جګړه مارانو په تازه برید کې لږ تر لږه ولس افغان عسکر وژلي دي دا برید د جمعې په شپه د ننګرهار د ولایت د اسکیمینې په ولسوالۍ کې شوی دی د ننګرهار د ولایتي شورا منشي د امریکا غږ ته ویلي دي چې د داعش جګړه مارانو د افغانستان د قواو یوه پوسته نیولې او ولس پوځیان یې وژلي دي د ننګرهار د والي نطاق عطا الله خوګیانی ویلي دي چې د عملیاتو په ترڅ کې د داعش او غړي نیول شوی دي د افغانستان د جمهوریت ریاست دفتر ویلي دي چې د سند په ایالت کې د ځانمرګي برید نروسته د افغانستان سره په تورخم او سپین بولدک کې د پاکستان د پوز لخوا د دروازو تړل د ستونزې حل نه دی بلکې د تروریزم د زالو رنګول دستونزې حل ګڼل کېدای شي او په دې باندې ټینګار کړی دی د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ د امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د اسلامي دولت یا داعش ډله د افغانستان او پاکستان د ګډ دښمن په توګه پیژني د پاکستان د پاوز په یو بیان کې ویل شوی دی چې د امنیتي دلایلو له مخې افغانستان سره خپل سرحد په عاجله توګه بند کړی دی د پاکستان د سند په ایالت کې د لال شاباس خلندر په زیارت باندې برید چې مسولیت یې د اسلامي دولت د خراسان د ولایت ډلې په غاړه غسه دی لږ تر لږه 15 کسه وژل شوي او 250 زخمي دي موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو د سوریه حکومت او د مخالفینو د سارنې ګروپ د الباب په خار کې چې د اسلامي دولت د ډلې په کنټرول کې دی د ترکیې بمباری د سوریې د خلکو په ضد جنایت بللې او غندلې دي د ترکیې عسکرو او مخالف وسلوالو چې ائتلاف ورسره ملګری دی د سو هفتو رئیس د داعش نه د الباب د خار د بیرته نیولو لپاره تعرضي عملیات پیل کړي دي په دغو جګړو کې تر اوسه پورې سلګونه خلک وژل شوي دي د سوریه د بشري حقوقو د سر ډلې ویلي دي چې ترکیه د چهارشنبې د ورځې رئیس په الباب باندې هوایی بمباری کړي دي او 15 په دغو بمباریو کې وژل شوي دي د سوریه خارجه وزارت نن دغه بمباری وغندله او هغه د سوریه په ارضي تمامیت تیری وباله سوریه د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د امنیت د شورا رئیس ته لیکونه استولي دي او د حمله غندلې دي فکر کیږي چې ایران د نړۍ د طبیعي غازو سترې ذخیرې لري خو بیا هم اله خپل کورنۍ مصرف یا تقاضا ورباندې پوره کوي د تهران د اټومي پروګرام د موافقین روسه چې ملګرو ملتونو ملاتړ کړی دی بین المللي اقتصادي بندیزونه لري شوی دي دا هیواد کوشش کوي چې د تیلو د ساحو په پرمختګ کې بین المللي پانګه اچونه جلب کړي او خپل زیربناوي عصري کاندي د برتانیې پخوانی صدر اعظم ټونی بلیر د خپل هیواد نه غوښتل چې د اروپایي اتحاد نه د وټلو په حق لدی د سر غور وکړي خاغلی بلیر نن د جمعې پر ورځ په دې حق له خپل مبارزه پیل کړه او کوشش کوي چې هغه کسان د ځان سره ملګری کړي چې غواړي برتانیې د اروپایي اتحاد کې پاتې شي بلیر وایي هغه کسان چې د اروپایي اتحاد نه بیلیدل نه غواړي په کار ده چې د هغوی غږ واوریدل شي د برتانیې دغه پخوانی صدر اعظم همدارنګ ویلي دي چې د محافظه کار ګوند حکومت د هڅې چې برتانیې د اروپا نه بیلوي د راتلونکو نسل ژوند ته خطر رسي او په هیواد کې هم د خلکو ترمنځ د بې اتفاقۍ سبب کیږي د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسېده لږ وروسته د خبرو اترو یا گفتو شنود پروګرام لرو خو د روغتیا پروګرام دی ستاسې په روغتیا او صحت غږیږو عموما د سرطان د ناروغیو په هکله غږیږو ډاکټر به ستاسې پوښتنې ته ځواب ورکړي کولی شئ وروسته خبرونې ته تلیفون وکړئ شافیه سردار او قدیر مشرف د خبرونې قربانه دي نو هر نظر شي لري ورسته خبرونه تر شي د خبرونه هم دلته پاتې ورسیده تر بل خبرونه تاسو په لوی خدای سپارم لګ ورسته پروګرام ته حاضرې